द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे सलाम वालेकुम दा द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे नंद शुरू रोज 2015 लसम काल द फरवरी द म्याश द तलसम नेटा द पपे खबर के वॉश वे दे द शपेलस प काबल के दिन हनी में او دغه واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې شوې دي تاسو زمګه غږ د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنیغه په ریډیو باندې اوري د دې ترڅنګ زمګه پروګرام چې دی هغه په ټي وی سکرینز باندې ګوري هم د دې پروګرام وړاندې کوونکی وګ مجالوان
او زه مجیب الرحمن
او لاول هم تاسو په امرا ګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د مشکلاتو باوجود به د تهګرۍ په ضد قومي پلان عملی کوي. بلوچستان کوټه کې خبریالانو سره خبرو په وخت وزیر اعظم په صوبو غا کړی چې د تهګرۍ په ضد قومي پلان په ځای کولو کې فعال رول ولوبوي.
ساری اس کی جو چیزیں ہیں وہ آسان نہیں ہیں اور کچھ ڈیفیکلٹ ہیں ٹو امپلیمنٹ، لیکن ان ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز کو ہم نے لینا ہے.
او دلته په واشنگتن کې د تونلارې اسلامي ډلې داعش پاړه نن دوه ورځنی کانفرنس شروع کړي. دوه وړاندې د امریکې مرستیال صدر جو بایدن ویلي حسابه کوي دلته میشتو مسلمانانو لپاره متبادل موقع باندې خبرې وکړي.
Societies have to provide an affirmative alternative for immigrant communities, a sense of opportunity, a sense of belonging.
او د یوکرین وزیر اعظم وای د لوازنامې عملی کېدو وروسته د جګړې مرکز څخه اکثره خپل عسکر یې وېستي او امریکا تور لګوي چې د بدبنۍ او تشدد ذمہوار روس پلو یا غیان دي.
Я не знаю, не доводило вище керівництво, чи це відвод, чи ротація, казали, що це...
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه عمر کې به زمونږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو باندې کوم مسر ملګری او سیل اول هم پام شي مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی په هر حال به تر هغه ته ماته ور کوي. دی وای نن هم په پندې کې په امام بارګاه باندې تر هغه ورو حمله کړی. دی وای د دوی د حملو نخکاری چې دی په تخت باندې دی او د دهشت خورول لپاره خپل اخیری حمله کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د فوز مشر جنرال راحیل شریف سره په یوځای د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د شو حل زلو جاج اخیستلو لپاره د بلوچستان سرخار کوټې ته تللو. د ترهګرۍ او تندروي د مخنیوي لپاره د قومي قابل عمل تګلارې لاندې په صوبایي کچه جوړ شوي اپیکس کمیټې غونډه کې وزیر اعظم ته شوي پرمختګ تفصیل ورکړی شو.
او خو د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په راولپنډی ښار کې پوزي مرکز کې د امریکای وفد سره د یو ملاقات لاره ویلي چې امریکای ته دا باور ورکول غواړي چې د تراګرو تر ختمونه پورې به په شمالي وزیرستان کې روان پوزي عملیات جاری وي او دا چې بیلابیلو تراګرو ډلو پر ضد بغیر د سفرقه دغه پوزي عملیات روان دي. د امریکای وفد سره د ملاقات په محل جنرال راحیل شریف ویل چې تحریک طالبان پاکستان ته د ضربې از اپریشن د لارې ډیر زیان رسول شوی او دا چې شمالي وزیرستان لویه برخه هم د تراګرو څخه پاک کړی شوی ده.
او د مخالف سیاسي ګوندونو د سختو نیوکو باوجود مرکزی حکومت یو وار بیا ویلي د پاکستان چې د چین د پاکستان اقتصادي تګ لارې منصوبه و د ټاکل شوی نقشې مطابق جاری ساتي. پرون هم د یو لسونه زیاتو سیاسي ګوندونو د عوامي نېشنل پارټي له خوا راغوښتل شوی ټول ګوندیز کانفرنس د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې کومه لار دوی بدلی ټول اقتصادي ګټه پنجاب ته د اړولو لپاره دغه نه ډډه وکړي. دوی وایي که داسې حکومت نه کړه ډېر لوی بحران به په پاکستان کې دوی را جوړ کړي.
او خو د پاکستان پر اول پنڈی خر په نیو شکریال سیمه کې د شه مسلمانانو په امام بارګا باندې برید کې درې کسان وژل شوی دي او تر لس نور ژوبل دي. د پاکستان کې اقلیتونو لګکیو پر ضد بریدونو کې اضافه لیدل شوی ده او پر وروستیو کې په پیښور او د سند شکارپور کې د شه مسلمانانو امام بارګاهو باندې بریدونه شوی دي. دغه په نخښه شوی دي چې پکې په درجنونو شه مسلمانان وژل شوی دي. طریقې طالبان پاکستان لخوا د بریټ پړه منل شوې ده. د دغه تازه پیښې په حق له نور تفصیل لري ارشد حسین په خپل دی رپورت کې.
قصر سکینه امام باړه د اسلام آباد او پنډې په منځنۍ علاقې کوری روډ کې پرته ده او د دین وړاندې هم په دغه امام باړه سو ځله حمله شوې وې. تر اوسه پورې امام باړه باندې د حملې د نویت پته نه ده لګېدلې، خو مطبوعاتي رپورټونه د عیني شاهدینو د خولې وایي چې یو خودکش حمله کوونکی امام باړې ته د ننوتلو هڅه کوله، خو د امام باړې په حفاظت د ولاړ نجی ګارډ لخوا د مزاحمت له کبله دغه حملهګر امام باړې ته په ننوتو کې کامیاب نه شو او ځان یې د وخت نه مخکې والوزولو. اسلام آباد کې د پیمز هسپتال ترجمانې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي دي چې د ابتدایي معلوماتو مطابق په دغه برید کې دوه کسان مړه شوي دي.
جو دو ډیډ ہیں ان کے نام غلام حسین ہے اور عبدالشکور جی، اور جو زخمی ہے ان کا نام جو ہے ایم الطاف حسین، سید سخاوت اور ساجد علی شاہ. زخمی جو ہیں وہ بھی کریٹیکل ہیں، سب کو انجری.
د پیخی رستو د پنڈے او اسلام آباد په ہسپتالونو کې ہنگامی حالت اعلان کړی شوی دی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا.
او د بلوچستان کرکټ ځپلی صوبا کې په جوب کې روانه میاشت په 6 فروری د پاکستان ټلی کمیونیکیشن څلور تختول شوي کارکنان نن د امنیتي ځواکونو خصوصي عملیاتو د لارې بازیاب کړی شوی دی. د بلوچستان صوبې د فرنټیر او د لویز چارواکو لخوا د ګډو عملیاتو په مهال نن د غتنان خوشی کړی شوی. بلخوا هم په جوب سیمه کې تیره ورځ د پولیو د کارکونکو د مړو د موندلو د پیښې وروسته نن په ټول جوب سیمه کې هړتال یا کاربندیز هم. نور تفصیل حمید سمسور په خپل دی رپورٹ کې لري.
پر دې محل باندې احتجاجي غونډې هم وسولې. تیره ورځ هم یو شمیر احتجاج کوونکو په جوب کې احتجاج وکړي. دوی د پولیو د کارکونکو د ډرایور او د لویزو د مړو لوړلو څخه انکار وکړي. د دوی غشتنه ولت چې د یپسی د یفای او د ډیپټی کمشنر په ضد دي د وژل سو کسانو یفایار دي درچ کړل سي. د خلګو د تیټ پره کول لپاره ملیشکو او هوایی ډزې هم کړې وې. د بلوچستان د ژو په سیمه کې امنیت خوندي ساتونکو ملیشاو له تیرې یوې میاشتې څخه هلته عملیات پیل کړي دي. د ژوب او د کلاسې پلا له سیمې څخه په تیرو دوو میاشتو کې تر 2 زیات خلک تښتول شوي دي. ژوب د بلوچستان اخري او اساسه ضلعه ګڼل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
او د شروع پر ورځ ملګری ملتونو لخوا جاری شوی رپورٹ کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې 2009 کال نه راپدې خو 2014 کال پورې د تشدد کچا تر ټولو زیاته وه او دغه تشدد کې 25% اضافه راغلی ده. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د مرستې مشن یا یوناما په رپورت کې ویل شوی دی چې 3699 عام وګړي په تشدد کې وژل شوي او د ژوبلو شمیره نږدې 6849 وه چې په ریکارډ شمیره کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په رپورت کې د دغه تشدد د زیاتوالي علتونو په هکله ویل شوی دی چې په زیاتې آبادۍ په سیمو کې ماټرې، راکټې او ګرینیډونو استعمال شوي.
او د امریکې صدر باراک اوباما به نن د تشدد نه ډک د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سرمشریزې غونډې ته وینا کوي. دا سرمشریزه غونډه په داسې وخت کېږي چې امریکا او ملګري یې عراق او شام کې د خونړۍ مخ په زیاتېدونکې تندروه اسلامي ریاست وسله والې ډلې سره په مقابله کې دي. وروستو کې په آسټرېلیا، کینیډا، فرانس او ډنمارک کې د ترهګرۍ حملې شوی. د امریکې لاس انجلس ټایم د یو خبر تر مخه د امریکې صدر باراک اوباما ویلي د اسلامي ریاست او القاعدې غونډې ډلې د کرپشن او بې انصافۍ سره مخ خلک چې خپل ژوند کې د بهتره هیڅ رڼا نه ویني هغوی نه فایده اوچتي او دوی د ځان سره ملګري کوي.
او د یوکرین صدر وایي ځواکونه شرقي یوکرین د بالسیو خر څخه د روس په لوه یاغیانو د شاتمبولو لپاره خاص عملیات کړی دي. دغه خر د ډزبندیز د فیصلی وروسته د روس په لوه یاغیانو په ولکه کې دي او د دغه ډزبندی خلاف ورزي هم روانه ده. د یوکرین صدر پتروشینکو ویلي ځواکونو یې د خر څخه د روس په لوه یاغیانو واک ختمولو لپاره خصوصي ځواکونو سره په شریک عملیات ترسره کړي.
او برما یا میانمار شمالي سیمه کې بیړني حالات اعلان کړي او تر دریو میاشتو پورې پوځي مارشل لګولې ده. په دې علاقه کې د حکومتي ځواکونو او د نسلي اقلیتي یاغیانو ترمنځ خو نړۍ نښتې شوې. دا اعلان تیره ورځ د برما صدر په ټلویزیون باندې خپل وینا کې کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته په دمنه ویدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو د ډیو ریډیو خبرونه ته وګورئ. یو د دې ترڅنګ زموږ پروګرام چې دی هغه په ټی وی سکرینز باندې ګورئ. هم موږ سره ملګری اوسئ. یو د کرکټ په حواله سره تاسو ته ورستی معلومات وړاندې کوو. تیر ورځ چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ کوم د کرکټ میچ شوی او ورلد کپ سیریز کې نو د هغه په حق لا مجيب تبور شو او نور تفصيل به تواخلو. د غلوبه چې پرون افغانستان او د بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ وشوه موجب څنګه وا او کوم ټیم پکې تکړو؟
ډېر مهرباني تاسو اګما. او پاکستان کې هم او افغانستان په وخت باندې هم نن د لوبه وا او زمونږ د امریکای په وخت پرون وا. نو تاسو خبر هم سم ده څو پورې چې د ټیم د تکړوالي خبره ده. نو هغه خو د مخکې نه بنگلاديش فیوریټ وو د دې لوبې لپاره ځکه چې هغه یو ټیسټ پلینګ نیشن دی. په خوا راسه لوبه کې تجربه ډیره لري, لوبغاړي تجربه کار دي. خو بیا هم یو تمه کېده چې کېدی شي افغانستان ځان لارو باسي پکې ځکه چې دې دواړه ټیمونه یو ځل په ایشیا کپ کې یو ځای شوي دي. دغه د دوی یوازینۍ لوبه وه چې مخکې شوې ده او هغه افغانستان ګټلې وه. هغه څېړونکو وی چې دا یو اپسیټ وو ځکه چې یو آلریډي اسټابلیش ټیم دې ماته ورکړی وه. نو بیا داسې یو تمه کېده چې کېدی شي چې افغانستان بنگلاديش ته یوارې بیا ماته ورکړي. شروع یې ډېره ښه کړې وه, ډېر ښه بالینګ یې روان کړی وو, ډېر ښه فیلډنګ یې کوو. داسې نه ښکاري دا چې دا یو نوی ټیم دی. خاصه خبره دا وه چې د دوی لومړنی ورلډ کپ دی او دومره ډسپلن او دومره لکه نظم سره هغې بالینګ کړو چې د بنگلاديش غوندې ټیمې په 200 او 28 رنزونو باندې محدوده کړو. دا ښه خبره وه د دوی لپاره. خو بیټنګ کې هغه شانتې بیا نظم و نه ښودو څنګه چې په کار وه. مونږ پرون هم د دې میچ باندې تبصره کوله او لیدونکو ته ویلو چې ډېر زیاتې تمې دې نه ساتي د افغانستان د ټیم نه, ځکه خپل ځان باندې هم پرېشر واچي او هغې باندې هم. خو دې ته افغانستان ټیم موجودگی په دې ورلد کپ کې هم د هغې لپاره ډېره لویه خبره ده, ځکه چې دا واحد ټیم دی چې دومره په تیزۍ سره ترقی کړې ده. په یو په دوه کاله کې درې پروموشنز اغېستي دي ورلد کپ ته رسیدلې دي. نور بل یو ټیم داسې چرته نه ده کړې. نو دغه خو هسې څېړنه وه دغه لوبې په اخله. بل زه لږ شانتې هغه اورېدونکي چې هغې به نوی کتلیا میچ یا به د سکور د تفصیل نه نی خبر. د هغې دپاره به د سکور تفصیل وایم. لومړنی بیټنګ بنگلاديش کړو, 278 رنزونو باندې دوی آؤٹ شوي. یو سل 28 رنزونه د دغه په جواب کې افغانستان وکړي شو. دغه شانتې په 15 د پاسه 100 رنزونو باندې دغه لوبه افغانستان بیلل ده. د بنگلاديش لخوا صرف دوه لوبغاړو چې د افغانستان بالینګ ته ټینګو هغه شکیب الحسن 35 رنزونه کړو او مشفق الرحیم 1 رنزونه. د دې نه علاوه چا هم د افغانستان د بالینګ مقابله نه ده کړې. دغه شان افغانستان په ټیم کې صرف سمیع الله شینواری او محمد نبی 30 رنزونه اړولي. نور لوبغاړي په کریز باندې نه و ټینګ شوي. هم دغه وو د دې وخت د لوبو خبرونه. دا هم درته وویم چې سباله به افغانستان په وخت او پېښور په وخت سباله د زیمبابوې او د متحده عرب اماراتو ترمنځ لوبه کی.
صحیح شو. مننه مننه.
درمن اوریدونکو د لوبو د میدان نه به اوس لاړ شو بلوچستان ته چرته چې د خلکو ژوندونو سره لوبې کیږي. کړکې ځپلې صوبه ده او د ترهګرې د پیښو سره مخ ته د تشدد ډکې پیښې پکې کیږي. د پولیو ورکران پکې وجلی کیږي, هزاره شیعگان پکې وجلی کیږي او دغه شانتي د روزانه په بنیاد باندې سن د تشدد پیښې دغه ترازی. د پاکستان وزیر اعظم دغلته تلې دي د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره. دغلته کې دوی ته د کم نیشنل ایکشن پلان چې دی یا قامی تګلار د عمل د طرح غریو د انتها پسندې پر ضد نو په دغه کې په صوبای کې چې کوم اپیکس کمیټي جوړه شوې ده هغه ورته بریفینګ ورکو دغه بریفینګ نه پس وزیر اعظم ویل دي چې خامخا به طرح غری ته ماته ورکی سو پور چې دوی وی طرح غری ختم کړنی په آرام به نکینی دوی د دغه تازه پیښې مثال هم ورکړی نن چې په پنډه کې د شیعه مسلمانانو په عبادت خانه باندې خودکش حمله شوې ده د دغه تفصیل د وزیر اعظم د دغه دورې دا برات حمید سمسور په دې رپورت کې راکړي
وزیر اعظم نواز شریف د تراګری د مخنیوي لپاره د عملیاتو د کامی پلان د جاج اخستلو لپاره کوټه ترا ورسېد د گورنر په مانۍ کې د لوړی کچی د کمیټې په غونډه ته د وینا پر مهال باندې نواز شریف وویل چې زه په دې باندې ویاړ کوم چې مرکزی صوبایي او فوجي مشرتابه ټوله د ملي عملیاتو پر پلان باندې په یو خل باندې دي فوجي عدالتونه پرانستل د پارلیمان څخه منظور کړل شوی دي
اب ذمہ داری گورنمنٹس پہ آتی ہے کہ اس کو اب افیکٹولی انفورس کریں امپلیمنٹ کریں
اوس ارتیا ودی ته د صوبایي حکومت په بشپړه توګه دغه پلان عملی کړی د دې لپاره مرکزی حکومت پاوز له صوبایي حکومت سره و هر ډول کومک ته تیار دي
اب کسی صوبے کی پیس بہتر ہے کسی کی کم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ہی پیس پہ چلنا چاہیے ایک ہی ہماری سپیڈ ہونی چاہیے
نواز شریف گلا وکړه چې پر کامی پلان باندې په جنو صوبو کې زیات عمل شوی دی او چا بیا لږ باندې کړی دی دا شي نه دی په کار
اٹ از ا نیشنل پلان وچ ہیز بین اگریڈ اپون بائی آل دی پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان وتھ ٹوٹل کنسنسس سو دس ہیز ٹو بی ناؤ پٹ انٹو پریکٹس
دا کامی پلان چې ټوله د پاکستان سیاسي ګوندونه ور باندې متفق دي اوس پر دغه باندې عمل ضروری دی د دې ټوله شان عملی کول آسان هم نه دی یو څو آسان دی پر یو څو باندې عمل کول ګران کار دی لکن دغه ستونزمنی پریکړې به هم مشکو او پر دغه به عمل درآمد هم کوو
ساری اس کی جو چیزیں ہیں وہ آسان نہیں ہیں کچھ آسان ہیں اور کچھ ڈیفیکلٹ ہیں ٹو امپلیمنٹ لیکن ان ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز کو ہم نے لینا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کرانی ہے
وزیر اعظم نواز شریف ویل سی تراغری پزد پر کامی تگلار باندی عمل کول د صوبایي حکومتونو ذمہ واری ده په غونډه کې د بلوچستان د امنیتي وزیر هم جاج واخیستل شو په بلوچستان کې د مختلفو عملیاتو پر مهال باندې و 2000 تنستي د نیول سو ورانکارانو پیرست هم وړاندې کړل شو چې د بلوچستان د کورونو چارو سکتر اکبر حسین دورانی وړاندې کړي د صوبې په جنو سیمو کې د سخت دریزو په ضد باندې د هدفي عملیاتو تجویز هم وړاندې کړل شو په بلوچستان کې د تراګری سره اړه لرونکو 350 مقدمه و فوجي عدالتونو ته استول سوي دي په غونډه کې د دغو فوجي عدالتونو ته دا استول سو کزیو جاج هم واخیستل شو د لوړی کچی په دغه کمیټه کې د بلوچستان سره په پوله باندې د افغانستان د ایران او د عرب له سمندر سره د زیاتو څارونو پریکړه وسوله په غونډه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف د پاکستان د استخباراتي ادارو ډایرکټر جنرال د بلوچستان گورنر اعلی وزیر او دغه ډول د بلوچستان کور کمانډر هم ګډون درلودي حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیو ریډیو کوټه
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو څنګه چروانې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف او بیا د امریکای دوره کوونکی یو وفد چې سېنټر جک رید هم پکې شامل و د دغه وفد سره ملاقات دوران د پاکستان د پوز مشر ویلي چې امریکای ته دا باور ورکول غواړي چې د تراګرو پر ضد چې کوم شمالي وزیرستان کې عملیاتي هغه به تر هغه پورې جاری وي تر څو چې تراګر ختم شوی نه وي او دغه چې په دغه عملیاتو کې به د کوم فرقه د هر تراګر ډلې پر ضد عملیات روان دي نور تفصیل رابعه پیر په خپل رپورت کې لري
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا کانګرس غړي ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې روان فوجي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان نتورک او نور تندروي ډلې په مکمله توګه ختم کړې سوي دي او د ایجنسی لویا برخه د دغه تندرو څخه صفا کړې سوي ده د لیدنې په محل د جنرال راحیل شریف د تیر ورځې افغانستان ته د سفر په اړه هم خبرې سوي دي د امریکایي سېنټر ته ویلي دي چې د امنیت او د تراګری د مخنیوي په اړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې مخ په وړاندې روانې دي په دې موقع د پاکستان او د افغانستان پولو ته نږدې پر امنیتي حالاتو هم خبرې سوي دي او امریکایي سینیټر ته ویل سوي دي چې د تراګرو پټ ځایونو په ضد د پاکستان او د افغانستان ځواکونه د یو بل په مرستې عملیات کوي او په دغه عملیاتو کې اهم پرمختګ مخې ته راغلی دی. د فوج مشر جنرال راحیل شریف تیره ورځ د افغانستان سفر کړی و. د دوی د دغه سفر په اړه د فوج د مطبوعاتي څانګې ویاند میجر جنرال آصف باجوه خپل د یو ټویټ ته لارې ویلي دي چې د افغانستان صدر اشرف غنی سره په لیدنې کې دواړو مشرانو د تراګرۍ په ضد جنګ کې د یو بل د سره مرستې، خپل مځکه د یو بل په ضد استعمالولو څخه د ودرولو او په خپلو سیمو کې د تندرو په ضد د فوجي عملیاتو په جاري ساتلو اتفاق کړی دی. د دغه سفر په اړه د افغان صدر اشرف غنی د دفتر لاړخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د پاکستان لاړخه یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیت لپاره د مرستې باور ورکړی سوی دي چې مثبتې نتیجې به په راتلونکي وخت کې څرګندې سي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تراګرۍ د مخنیوي لپاره د مرستو په اړه دفاعي څېړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایر طلعت مسعود وایي چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ مرستې سیوا سوي دي.
دونو ممالک کے جو سربراہ ہیں اور جو فوجی سربراہ ہیں ان کو سب یہ احساس ہو گیا ہے کہ جب تک یہ دونوں ممالک آپس میں تعاون نہیں کریں گے، جب تک آپس میں یہ دونوں پناہ گاہوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ایک دوسرے کے خلاف اور اپنے خود کے خلاف، یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے.
تو دوار حیوادونو سیاسی اور فوجی مشرانو تا دے خبر احساس سوئی دی چھ ترسو چھ دوی دا یوبل سرم رستا ونکڑی دا تراغرو پڑسائینو دا یوبل پم رستا دا ختم اولو حدسی ونکڑی سی دا غا معاملہ نسی ختم دیں. دی زیادوی چھ دا دوار هیوادونو د دغه روانو هڅو له سببه داسې ښکاري چې تراګر کمزوره سوي دي. څرګنده دي چې د 16 دسمبر د پېښور ارمی پبلک سکول کې کېدونکي برید وروسته فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ځله د افغانستان سفر وکړو. پاکستان هر کله د افغان حکومت څخه د کونړ او نورو سیمو کې د پاکستاني تندرو د پټځایونو په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. د رپورټونو تر مخه د فوج مشر جنرال راحیل شریف خپل په تیر سفر کې هم د طریقې طالبانی پاکستان مشر ملا فضل الله پاکستان ته حواله کول غوښتنه کړې و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ڈی وی ریډیو، اسلام آباد.
زمون اوریدونکو کتونکو اوس یو سړنیز رپورټ تاسو ته وړاندې کوو د افغانستان او د پاکستان د تعلقاتو په اړه باندې. امریکای منلی دا چې دغه تعلقات په مخ کې باندې تلی د دواړو هیوادونو ترمنځ او دغه خبرې استایل هم دي چې د مخ کې په نسبت باندې ډیر پرمختګ دوی د یو بل سره اړیکو خو کولو په لار باندې کړی دي. خو ځینې څېړنکاران وایي اوس هم ځینې خندان شته. تیر ورځو کې به تاسو اورېدلی وي زموږ په خبرونو کې یو انټرویو کې د پوز پخوانی جرنیل او د پاکستان صدر چې هم پاتې شوی دی، چیف آف آرمی سٹاف هم پاتې شوی دی، هغه ویلی دی د پاکستان آئی ایس آئی په افغانستان کې د طالبانو سره اړیکې لرلې او استعمالولې د حامد کرزی حکومت په ضد باندې. د دغه نه پس هم ځینې شکونه راوچت شوي دي چې ګنې اوس هم پاکستان دغه رول په مخ کې بوزي. څېړنه کوي د دې امریکې د خبرو د ستایلو د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو څېړنکار نازیه چې د ریاض حسین په دې رپورټ کې ورته خوښ شو.
ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت د ملک په غربي پوله باندې په خپل خارجه پالیسۍ کې بدلون راولي او د سره بعد د دواړو هیوادونو دننه امن ته وده ورکړي شي. په خیبر پښتونخوا کې نوموړي لیکوال او په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي جمیل مرغوز اډوکیټ ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د نړیوال حالاتو دا تقاضا ده چې اوس دغه پټ جنگ ختم کړي شي.
موږ به دا خبره کوله او دغه خبره به نیټو ولوم کوله چې په افغانستان کې طالبان دومره ضرور نه دي یا پاکستان یې مرګرتیا کوي. بنیادي تر باندې پاکستان د فوج ترن اخلی چې په خپل پالیسۍ کې چینج راولي چې پراکسی وار ختم کړي، د بین الاقوامي او د ملکی حالاتو په نتیجه کې ښکاري دا چې دوی په افغانستان کې یا زمونږ په شمال کې چې دلته کوم طالبان جنگ کوي، وزیرستان کې یا افغانستان کې، د هغې خلاف دوی سنجیده دي.
جنرال راحیل شریف په افغانستان کې دا خبره څرګنده کړې وه چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي او مونږ به د ترهګرۍ په ضد په دې جنگ کې د افغانستان سره اوږه په اوږه ولاړ یو. خو بل سخته د افغانستان لتر په هم داسې سرګندونه شوې دي چې په افغانستان کې د پاکستان سره په پوله باندې د موجود ترهګرو په ضد ګیره را تنګ کړې شوې ده او افغانستان به د پاکستان سره تعلق لرونکي د تحریک طالبان پاکستان مشر مولوي فضل الله په ضد فعالیتونه وکړي. د دین وړاندې هم د افغانستان امنیتي چارواکو د پاکستان د وسلوالو شپږ کسان گرفتار کړي دي او ګومان کیږي چې دغه نیول شوي کسان هم پاکستان ته حواله کړي. د سیمې لوی هیواد چین هم په پاکستان او افغانستان کې دلچسپي لري چې هلته خپله سرمایه ولګوي. د ریپورټونو مطابق د چین حکومت غواړي چې د پاکستان په لاره د گوادر بندرګاه په ذریعه تجارت وکړي، خو د هغې دپاره په سیمه کې د امن ضرورت دی. تیر کال د 14 دسمبر نه وروسته د پاکستان حکومت او پاکستانی ځواکونو په ښکاره توګه دا خبره څرګنده کړې وه چې په شمالي وزیرستان او تړلې قبایلي سیمو کې د ټولو ترهګرو په ضد عملیات کولی شي چې پکې حقانی ډله هم شامله ده. د پاکستان پخوانی په افغانستان کې سفیر رستم شاه مومند ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوس هم ګڼ شمېر شخړې مخې ته راځي چې د هغې د هواري ضرورت دی.
زه فکر نه کوم چې په دې دورو په وجه باندې په افغانستان کې چې کوم مبارزه شروع ده په هغې باندې اثر پرېښودلی شي. د پاکستان او افغانستان منځ کې تګ راتګ او کلتوري روابط، تجارت او بیا د آیل او ګیس خبرې سنټرل ایشیا ته رسېدل، دا ټولې خبرې په دې باندې دي چې افغانستان کې امن راشي. حکومتونو منځ کې اړیکې دومره ښې نه دي څومره چې خلک ورته دا کوي، ځکه چې اوس دلته پاکستان په افغان مهاجرو باندې چې کوم دی چوکۍ سره چې تاسو ملک نه وځئ. تېره میاشت کې تقریبا 40,000 مهاجر او دا خلک چې دي هلته بیا پاکستان خلاف ډېر لوی جذبات لري، باندې څوک ځان نه پوهېږي. یو طرف ته وایي چې اړیکې موږ ښه کوو، بل طرف ته هغې په زور لېږي او پولیس یې نیسي ورځې 2-3 سوه.
یاد دي چې د 14 دسمبر نه وروسته د پاکستان د پوځ سرلښکر او استخباراتي ادارې مشر افغانستان ته په 2 میاشتو کې دا دویمه دوره ده چې ورسره خلکو ګڼ شمېر امیدونه هم تړلي دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
زمون اوریدونکو ملګري ملتونه وایي افغانستان کې تیر کال 25% د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. وایي د 2009 راسته دا د ټولو نه زیات خونړی کال وو. درې نیم زره خلک وژلې شوي. دغه رپورټ وایي چې زیاتره پکې زنانه او ماشومان دي. وږمه جالوان براته دغه تفصیل په دې رپورټ کې وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې میشن یا یوناما په رپورټ کې وایي چې 3,699 وګړي په تشدد کې وژل شوي دي او د ژوبلو شمیره نږدې 6,809 وه چې په کې ریکارډ شمیره کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په رپورټ کې د دغې تشدد د زیاتوالي علتونو په حق ویل شوي دي چې د زیاتې آبادۍ په سیمو کې مارټرې، راکټې او ګرینیډونه استعمال شوي دي. د یوناما د بشری حقوقو مشره جورجټ ګاګرن وای
دی یو ان ډاکومنټډ 10,548 سیویلین کیژوالټیز ان 2014. دیس انکلودډ 3,699 سیویلینز کیلډ وچ از اپ 25% and 6,849 civilians injured.
ملګرو ملتونو په 2014 کال کې 10,500 عام وګړو مرګ ژوبلې درج کړي دي. په دغه کې 3,699 عام خلک وژل شوي دي چې 25% زیاتوالی دی او 6,909 ژوبل شوي چې 21% زیاتوالی ښکاره شوی دی او 2014 په مقابل کې د عام وګړو پر ضد تشدد کې 2% اضافه شوی. د ځمکني عملیاتو له امله دغه تلفات ډېر شوي دي چې 2014 کال کې د تشدد په پیښو کې تر ټولو زیاته شمېره کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ګاګنن زیاته کړه چې د دغه تشدد په واقعو کې 2.5% ذمہوار طالبان او نور تونلارې ډلې وي. رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې حکومتي او نړیوال ځواکونو پر ضد دغه تشدد 14% او 2% لیدل شوی دی.
Should not be regarded as a body count but as a vital step towards accountability.
ګاګنن وایي چې د جنګیالو لخوا خخ کړی شوی بمونه یعنی IED چاودنی او ځانمرګي حملې 2014 کال کې د عامو وګړو په وژنو کې تر ټولو لوی وجه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مشر لخوا په یو پیغام کې ګاګنن زیاته کړه چې د افغان عام وګړو پر ضد داسې رقم قصدن او بیرحمه بریدونو جنګي جنایتونو مترادف دي او باید چې ټول ګوندونه د نړیوال شرایطو احترام وکړي. نیکولاس هیسن چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مشن مشر دی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د عامو خلکو لپاره خپل ژوندو په لړ کې د عامو وګړو پر ضد حمله او بریدونه دروي. هیسن وایي
they have accepted in their engagements with us that protection of civilians is important and have pledged to take certain measures to eradicate civilian casualties from their own part.
طالبانو زموږ سره په خپل تماسونو کې دا منلې ده چې د عامو خلکو ژوند محفوظ ساتل ډیر ضروری ده او وعده هم کړی ده چې دوی به د خپل خوا او ټول ضروری ګامونه اخلي چې دا باوري کړي چې عامو خلکو ژوند ته نقصان نه رسیږي. مونږ په عامه کې د دې ژمنې لیدلې دي او اوس یې وخت دی چې دغه ژمنې عملي شي. طالبانو لخوا په دغه رپورت باندې کوم خبرګون نه دی وړاندې شوی خو دوی د ملګرو ملتونو لخوا په خوانی رپورټونه رد کړي دي چې عام وګړو په وژنه کې د طالبانو توندلاره ډله تورنه کړې ده. طالبان الزام لګوي چې ملګری ملتونه یو طرف دي. د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تنو ویدونکو ډیو ریډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. زمونږ خبرونه لا هم جاری ده. یو واری بیا تاسو په امر غزوم مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای تر هغه په قلار نه کینی تر سو پورې چې ترهګری او ترهګر ختم کړي نه وي. کوټه کې خبريالانو سره خبرو په وخت وزیر اعظم په صوبو غا کړي دي د ترهګری په ضد قامي عملی پلان عملی کول لپاره د خپل رول لوبوي.
ساری اس کی جو چیزیں ہیں وہ آسان نہیں ہیں اور کچھ ڈیفیکلٹ ہیں ٹو امپلیمنٹ لیکن ان ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز کو ہم نے لینا ہے.
دلته په واشنگتن کې د توندلارې اسلامي ډلې داعش په اړه نن د دوه ورځني کانفرنس شروع کېدو وړاندې د امریکې مرستیال صدر جو بایدن ویلي هڅه به کوي دلته میشتو مسلمانانو لپاره متبادل موقعو باندې خبرې وکړي.
Societies have to provide an affirmative alternative for immigrant communities, a sense of opportunity, a sense of belonging.
او د یوکرين وزیر اعظم وای د روس سره لوازنامې عملی کېدو وروسته د جګړې مرکز نه اکثر خپل عسکری وستی امریکا تور لګوي چې بدامنی او تشدد د ذمہ وار روس بلوا یا غیاندی.
یا نه знаю не доводило выше керівництво чи це відвод чи ротація сказали що це.
او سمرانی کو خبرنا د تفصیل سره.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی تر هغه به پارام نه کینی تر سو پورې چې تر هغه او تر هغهری د هواد نه ختم شوی نه وي. کوټه کې د صوبایي اپیکس کمیټه غونډه د بریفینګ نه پس وزیر اعظم د نننې د پندې د مامباړې د پیښې هم مثال ورکړی دی. وای چې تر هغه په تیښت باندې دی او خپل اخیری حمله کوي. دی وای خپل دهشت خورول لپاره دی دا کارونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره په یوځای د تر هغه د مخنیوي لپاره د شوهالو زلو جاج اخستلو لړکی د کوټه سفر کړی.
او خو د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د راول پنڈی پوزي مرکز جی ایچ کیو کې د امریکای وفد سره د یو ملاقات د لاري امریکای ته دا باور ورکړي چې د ترګرو تر ختمون پورې به شمالي وزیرستان پوزي عملیات چې دی هغه به جاری وي او دا چې بیلابیلو ترګرو ډلو پر ضد به بغیر د سفرقه دغه پوزي عملیات روان وي. د امریکای د وفد سره د ملاقات په محل جنرال راحیل شریف زیاته کړه چې تحریک طالبان پاکستان ته ضرب ازب افریشن د لاري د زیان رسول شوې دي او دا چې شمالي وزیرستان لوی برخه د تراګرو څخه پاک کړی شوې ده.
او د مخالف سیاسي ګوندونو د سختو نیوکو باوجود مرکزی حکومت یو وار بیا ویلي د چین پاکستان اقتصادي لارې منسوبه و د ټاکلې شوې نقشې مطابق جاري ساتي. 13 ورځ د یو لسنه زیاتو سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا غوښتل شوې ټول ګوندیز کانفرنس کې فیصله کړې ده چې حکومت د دغه لار غټې لارې بدلولو فیصله وکړه. د کمې درمخه چې به ټول اقتصادي ګټې د د پښتونخوا بلوچستان په ځای پنجاب ته اوړي، نو دوی وایي ډېر لوی بحران به رامنځته شي او دوی به په هر کچه باندې احتجاج کوي.
د پاکستان په راولپنډۍ ښار په نیو چکریال سیمه کې د شیعه مسلمانانو په امام بارګاه باندې برید کې درې کسان وژل شوي او تر لس نور ژوبل دي. په پاکستان کې اقلیتونو او لږکیو ډلو پر ضد بریدونو کې اضافه لیدل شوې ده او په وروستیو کې په حملو کې پېښور کې او د سند شکارپور کې امام بارګاه په نښې شوي دي چې پکې په درجنونو شیعه مسلمانان وګړي وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جندالله ډلې لخوا د برید پړه منل شوې ده.
د امریکای صدر باراک اوباما نن د تشدد نه ډک د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سرمشریزه غونډه ته وینا کوي. دا سرمشریزه غونډه په داسې وخت کې چې امریکا او ملګري په عراق او شام کې د خونړۍ او مخ په زیاتېدونکې تندره او اسلامي ریاست وسلوالې ډلې سره مقابله کوي.
خو د شروع پر ورځ ملګرو ملتونو لخوا جاری شوی په یو رپورټ کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې 2009 کال نه راپدې خو 2014 کال پورې د تشدد کچه تر ټولو زیاته او دغه تشدد په کچه کې 25% اضافه راغلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې مشن یا یوناما په رپورټ کې ویل شوی دی چې 3699 ام وګړي په تشدد کې وژل شوی دي او د ژوبلو شمیره نږدې 6900 چې په کې ریکارډ شمیره کې ښځې او ماشومان وژل شوي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدر مناوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه ته غوږی او په ټی وی باندې ګورئ. هم سره ملګری اوسئ او څنګه چې تاسو ته موږ روان کړل نړیوال او د دې تر څنګ سیمه ایز خبرونه او رپورټونه غوږ اوسئ. دغه لړۍ لا هم جاری ده. اوس هم وخت راغلی دی د مطبوعاتي کتنې نګورو چې وتلي ورځپاڼو کې د سیمه په حق لا مهم څه شیانو دغه خلاصه لري. مختار خلیل
نن د امریکای په مشهور ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز کې د امریکای د صدر باراک اوباما لیکل شوی یو مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د خونړی انتها پسندۍ خلاف زموږ جنگ. صدر باراک اوباما لاس انجلس ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې امریکای د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې زړپوري کامیابی ترلاسه کړې دي. موږ د القاعده مرکزی قیادت دانه وانه او تباه کړې دي. د خپل ملک دننه مخ مضبوط حفاظتي بندوبستونه کړې دي او د یو لسم ستمبر په شان د بلې وی حمله امکان مدمنځه وستې دي. خو دې سره سره خطرې هم ورورو سر راپورته کړې وې. د القاعده ملګري جنگیالي ګوندونه د موږ خلاف په سازشونو جوړولو کې اخته دي. د یو لسم ستمبر د واقع وروستو ترهګرو د امریکې نه بهر ملکونو کې پراته امریکایان قتل کړي دي. په دې کې د لیبیا په بنغازی کې شوی واقع هم شامل ده. خپل امریکا کې دننه فورت هود او باستن کې هم امریکایان وجلې شوي دي. صدر اوباما خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې په ګړد د دنیا کې د خلکو خونړو فسادونو کې د ککړېدونه د بچ ساتلو د پاره زموږ مهم اوس د خلکو د زړونو او د ذهنونو ګټلو په مهم کې بدل شوی دی. په شام او عراق کې ترهګر ګوند چې مونږ یې د آی ایس آی ایل په نوم پیژنو سره د امریکایانو بیګونه عام خلک علال کړي دي او برامته کسانې قتل کړي دي. د دوی دا ناوړه کارونه اوس لیبیا ته خواره شوي دي چرته چې دوی د مصر عیسایان قتل کړي دي. په تیرو څو میاشتو کې مونږ په اوټاوا، سیډنی، پیرس او کوپنهاګن کې خونړۍ حمله لیدلې دي. دغه شان پاکستان کې پاکستانی طالبانو د سلو نه زیات د سکول ماشومان او د هغوی استادان او استادانی په ډیره بدرغه سره قتل کړي دي. سومالیا نه راپورته شوی الشباب ګوند په ګردن مرختی د افریقا کې الغو تلغو جوړ کړی دی او په نایجیریا کې بوکو حرام د نارینه او زنانو او د ماشومانو اوچتولو له زور ورکړی دی. صدر اوباما خپل مضمون کې لیکي چې د دې مسلو په جواب کې مونږ لا په نړیواله او ملکی سطح یو موټی کېدل پکار دي. مونږ په دې پوهیو چې یوازې په فوجي طاقت دا مسله نشي اوارېدی او نه مونږ دې خلکو نه په اسانه سره خپل ځانونه خلاصولی شو. مونږ لبا توندلارو د دوی پروپیګنډچیانو، دوی له د جنگیالو د برتی کوونکو او د دوی نیکانو له غاړې غټۍ ورتلل پکار وي. څوک چې په خپله مخامخ کېږي نه خوشا په شای لوی فساد تود کړی دی. صدر اوباما خپل مضمون کې دا هم لیکلی دی چې د خونړی تونلاري توپ د تابعیا کولو په لارو چارو د غور کولو په غرض به د شپېتو ملکونو سرکاري او د اولسي معاشري مشران په واشنگټن کې راغونډيږي. د دا هم لیکلی دی چې د القاعده او د آی اس آی ایل غوندې تنظیمونه او تحریکونه د ظلمي کول د تو سوخت او د مایوسۍ نه فائدہ پورته کوي، ځکه چې دا وخت د دنیا په ډیرو ملکونو کې د بے انصافو او د بډو رشوتونو د لاسه د دغو ملکونو ظلمي کولونه د خپل مستقبل نظرماتي شوي دي. دنیا به لازمن ظلمي کول خوشحالي. کم حکومتونه چې د خپل خلکو بنیادی او بشري حقونه وهي، دوی د تونلارو لاسونه مضبوطي، ځکه چې تونلاري خو همدا چغي وي چې د خپل حق د ګټلو او د تبدیلو راوستو اکی یو لار جنگ او زبردستی ده. صدر باراک اوباما لاس اینجلس ٹائمز کی چاپ شوی خپل مضمون په دې الفاظو ختم کړی دی چې القاعده او آی اس آی ایل زې په زې خپل دا دروغجن پروپاګاندا خوره کړی دی چې امریکای د اسلام خلاف جنگ شروع کړی وي. د دې پروپاګاندا په جواب کې مونږ ټول لا ګڼ نسلی اقدار بالا ساتل پکار دی، کم چې د امریکایانو تشخص یا خاصه ده. روانه هفته کې به د مختلفو عقیدو خلک مونږ سره په شریکه کینی چې د امریکای مسلمانان هم به پکې شامل وي، څوک چې زمونږ د ملک بے مثل خدمتونه کوي. صدر اوباما د نارت کیرولاینا ریاست په چیپل هیل خار کې د دریو ځوانانو امریکانو مسلمانانو د ناترسه قتلان ذکر هم وکړ او ویوی چې موږ ته تر اوسه پورې د دوی د قتل سبب نه دی معلومه، خو د زیاته کا چې په چیپل هیل کې د دریو مسلمانانو د قتل دو له سببه په ګرد امریکا کې مسلمانان فکرمندي او یری اخیستی دي. صدر اوباما خپل مضمون کې د هر قسم عقیده او مذهب سره تعلق لرونکو امریکایانو ته غږ کړی دی چې غم ځپلو خلکو سره په غمرازۍ کې ټینګ ودرېږي. د پسخت ټکو کې دا خبره کړې ده چې څوک هم د رنگ نسل او مذهب په سر نخ کول پکار نه دي.
او د یوکرین صدر وایي چې ځواکونه شرقي یوکرین د بالسی و خار څخه د روس پلوه یاغیانو د شاته تمبولو لپاره خصوصي عملیات ترسره کړي دي. دغه خار چې پکې د ډزبندۍ د فیصلې باوجود د روس پلوه یاغیانو لخوا عملیات جاری دي، د ډزبندۍ خلاف ورزي روانه ده. نور تفصیل لري شعیب زاده په خپل دی رپورټ کې.
د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو په یو ویډیو پیغام کې ویلي د دوی عسکر په یو منظمه طریقه د ډیبالسیو خار نوتی دي، او صدر پوروشینکو پلان لري چې نن د شروع په ورځ د خپل عسکر سره ملاقات لپاره وړاندې سیمو ته لاړ شي. د یوکرین صدر زیاته کړې ده چې د یوکرین پوځ 80% یونټې د خار نوتلې دي او دوه نورې لړۍ به هم ډېرې زر راوځي. که څه هم د یوکرین په فوز اوس هم د یاغیانو لخوا درنې ډزې روانې دي. د یوکرین د صدر په وینا په دغه ډزو کې د 150 پورې عسکر جوبل شوي هم دي. په 1300 کې د بالسیو د یوکرین عسکرو او روس پلوه یاغیانو ترمنځ د جګړې مرکز پاتې دی. که څه هم د اتوار د ورځې راسې هلته د نړۍ یو شمېر هیوادونو په مشرۍ کې د ډزبندۍ لوزنامه هم شوې ده. روس پلوه یاغیان دعوه کوي چې دغه خار د ډزبندۍ د لوزنامې وړاندې د دوی په قبضه کې وو او دغه خار یې د خپلې قبضې لاندې علاقو برخه ګڼله. نه چې د جنگ ړومبی ځای یا ړومبی محاظ. د یوکرین صدر بیا دغه تورونه ردوي. نن په خپل یو بیان کې ښاغلي پوروشینکو ویلي د بالسیو زموږ د عسکرو په قبضه کې وو او دا کله هم د یاغیانو په قبضه کې نه ورغلی، او د ډزبندۍ وروسته د دوی عسکر سره د خپلو وسلو دغه خار پرېښودی دی. اخوا امریکا بیا ویلي دوی اوس هم په دې خبره غور کوي چې کیف ته وسله ورکړي او د یاغیانو زور کم کړي. امریکا په یوکرین کې په یاغیانو تور لګی چې د ډزبندۍ د معاهدې سرغړونه یې کړې ده. د سپینې ماڼۍ لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې د امریکا نائب صدر جو بایډن د یوکرین د صدر سره په ټلیفون خبرې کړې او په روس یې تور لګولی دی د دوی عسکر د یاغیانو سره په تشدد کې مرسته کوي. ښاغلی بایډن زیاته کړې کچري روس په منسک کې شوې معاهده او بیا د فروری د 12مې معاهدې سرغړونه وکړه، نو روس به د دغې قیمت ادا کوي. د یاغیانو او یوکرین حکومت ترمنځ شوې ډزبندۍ کې په دواړو ډلو دا غږ هم شوی چې د جنګي سیمې نماد رنه وسله لري کوي. کړی. تیر ورځ بیا د روس صدر ولادیمیر پوتین په روس پلوه یاغیانو غږ کړی چې په ډیبالسیف کې د ګیرو یوکرینی عسکرو ته د وتو محفوظه لاره ورکړي. د هنګري په سرخار بوراپست کې ښاغلی پوتین په کیو غږ کړی چې خپلو عسکرو ته دی ووایي چې سلامي شي. د ماسکو په ټلویزیون باندې خبر شوی یو خبری کانفرنس کې د روس صدر دا خبره هم کړې ده چې په ډیبالسیف کې د یوکرین عسکرو نه یاغیان تاو شوی. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا هم تیر ورځ په ګډه یو قرارداد کې د روس لخوا تیار شوی قرارداد منظور کړي چې د مینسک د لوزنامې وروسته تیار شوی. په دغه قرارداد کې په یاغیانو غږ شوی چې د یوکرین د سرحداتو احترام دی وکړي. یوکرین او یو شمېر غربي هیوادونه په ماسکو تور لګی چې دوی د یاغیانو مرسته کوي، ولی روس بیا یاغیانو ته د نیغ په نیغه مرسته ورکولو تورونه ردوي.
گرانو قدر مناوریدون کو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه تاسو زمګه یو ساته خبری خبرونه تا وګي. دلته په واشنگتن کې د تونلار اسلامي ډلې داعش په اړه نن د دوه ورځنی کانفرنس د شروع کېدلو نړیوالې د امریکای مرستیال صدر جو بایدن ویلي چې حسب کوي چې دلته میشتو مسلمانانو لپاره متبادل یو موقع باندې هم خبرې اترې وشي. نور تفصیل لري افتخار حسین په خپل دی رپورت کې.
د امریکا صدر باراک اوباما وای امریکا د ترهګرې پر ضد کسه هم ډېرې ګټې ترلاسه کړې دي، ولی دا خطر لا نور هم زیاتېږي. واشنگتن کې د مذهبي تندروي مخه نیولو لپاره نړیوال غونډې په موقع د امریکا یو انګریزي ژبې ورسپانې لاس انجلس ټایمز کې خپل لیکل شوی مضمون کې د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې عراق او شام کې تندرو او وسلوالې ډلې داعش لخوا معصومه خلکو وژنه او د امریکا په شمول ترهګرو په وروستیو کې فرانس، استرالیا، کینیډا او ډنمارک په نخښه کړی دي. صدر باراک اوباما هم په دغه مضمون کې زیاتوي چې توندرا او وسلوالې ډلې پاکستانی طالبانو لخوا په وروستیو کې د سکول ماشومان هم وژلي شوي دي. دوی د بوکو حرام، الشباب او نور یو شمېر مذهبي توندرا ډلو نمونه اخیستي دي چې دا وخت نړۍ ته خطر دی. په واشنگتن کې د مذهبي تندروي پر ضد د دې غونډې نه داسې ښکاریږي چې د تندروانو د تشدد نه ډکې مفکورې په اړه باندې نه صرف په یورپ، امریکا، بلکې په مسلمانه نړۍ کې هم یو بحث راپارېدلې دی. خو بنیادی سوال دا دی چې آیا مسلمانان د دې مخه نیول غواړي او کنه، او که چېرې غواړي نو څه رول لوبول غواړي. پاکستان کې مذهبي کارپوهان او امریکا کې د مسلمانانو ټولنیز ادارو لپاره کارکونکو ادارو مشرانو ډیو رادیو ته ویلي دي چې ترهګري صرف د غیر مسلمه هیوادونو نه، بلکې د دوی نه زیاته اوستا د مسلمانانو هیوادونو مسله جوړه شوې ده. او په پاکستان او منځني ختیځ کې ورستي حالات ښایي چې تر ټولو نه زیات زیان هم مسلمانانو ته رسولې دي. ډاکټر قبله یاس چې په پاکستان کې وتلې مذهبي کارپوه دی، ډیو رادیو ته په یو مرکه کې ویلي دي
دا خو ګوره دي دا ټول نړۍ ته نقصان دی، بل خصوص مسلمانانو ته. مسلمانانو کې اوس دا دی چې لیبیا تباه شو، عراق تباه شو، شام تباه شو، سومالیا تباه شو، پاکستان کې جو اوس کوم حالات دي نو دا اوس ورځ په ورځ خرابېږي. او د شیا سنی چې کوم مسله په عراق کې دا اوس پاکستان طرف سره روانه ده، دا نن دریم حمله ده چې په شیا امام بارگاه باندې کیږي. په شکارپور کې سن کې وشوه، بیا په حیات آباد، پېښور کې وشوه، نن په شکر پړیال پنده کې وشوه.
د سپینې ماڼۍ لخوا د تندروي مخه نیولو دا غونډه څومره مهمه ده؟ په دې لړ کې په امریکا کې د مسلمانانو ټولنې یو سترې ادارې مسلمز پبلک افیر کونسل سره کار کوونکی سیف انعام ډیو رادیو ته وایي
hard to overstate the value of this summit because we know that countering extremism
د دې غونډې مهمواله د دې نه زیات نشي بیانې دي، ځکه چې مونږ ته پته ده د تندروي مخه په پوزي لارو نشي نیوي کېده، بلکې د دې لپاره به نورې لارې اختیارول وي. د دې شړنکار نه چې ډیور اډیو کله پښتنه وکړه چې د مسلمانانو مذهبي مشران څه کردار ادا کولی شي چې په امریکا کې دننه د داعش وسلوالې ډلې او نورو تندروانو دغه ډلو اثر غزولو هڅې ناکامه کړې شي، دوی ویل
I feel that American Muslim leaders should take the lead on this issue because while it's not a big issue
مسلمانانو مذهبی مشران پکار دا چې په دې هر څه کې پخپل راوړاندې شي او کردار ادا کړي ځکه چې د شمیرې په حساب دا به یو غټه مسله نه وي بلکې د اثر په بنیاد دا یو غټه مسله ده چې امریکایان او ورسره دلته پاتې کېدونکي مسلمانان هم ورسره مخ دي په ګرد نړۍ کې د مذهبي تندروي په اړه بحث دایښ بوکو حرام الشباب پاکستانی طالبان او القاعده وجود د دوی لخوا معصوم خلکو وژنه او تشدد د فیصله کوونکې پښتنو لاندې کړی دی او سیړنکاران وایي چې اوس وخت راغلی دی د دې په اړه باندې فیصله وشي که چېرې د دې مخه هم په خپل مسلمانانو اوننیوله نو په راتلونکي وخت کې به د مسلمانانو هیوادونو ریاستي ادارې او نوې نسل هم د دغه تندروه ډلو په لاس کې پاتې شي
دمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په پاکستان کې یو وار بیا عوام ته یو داسې تصویر ښودل کېږي د حکومت لخوا چې یو کار کیږي لګیا دی خو هغه خلکو ته په میډیا باندې وایي دا کار نه کیږي اوس دا د خلکو کار دی چې د چا خبره اومني د تحقیق د لارې د نوې خبره په دې کې دا ده چې د پاکستان او د چین ترمنځ چې کوم اقتصادي منصوبې دی په هغه کې چې کوم پاک چاینا کوریډور دی چې د سړکونو د ریل ګاډو پاټلې د غشانتي بندرونه او ورسره ورسره اقتصادي زون جوړیږي په دې کې حکومت د پنجاب په مشرۍ چې دی دوی لار بدله کړې ده او زیاته ګټه اوس چې دا د پنجاب ته رسی په پښتونخوا کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي دی ورته وي دی ته هم نه پرېږدو حکومت وای نه دوی اس ندی بدل کړي او هغه یو لس نزیات ګوندونه چې پرونم په یو ټول ګوندیز کانفرنس کې ناستو هغه وی چې حکومت دی ولا صفا جواب ورکړي غنینو احتجاج به شروع کی دغه ټول ګوندونه راځي چې د پیر ولایت شاه په دې رپورت کې د دغه تفصیل ته وښ شو
د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلی دی چې حکومت په دې اړه د سیاسي ګوندونو تحفظات لري کول ته تیار دی دغه شان د منصوبه بندي او ترکه وفاقي وزیر احسان اقبال یو وار بیا نن د سپیناوي کړی دی چې د اقتصادي رادارې په لارو کې هیڅ بدلون نه دی شوی او د دې په خبره دغه منصوبې لپاره چې کومې درې لارې ټاکلې شوې وي هم په هغه لارو باندې به سړکونه او د ریل پټلې خورولې شي په خپل یو بیان کې احسان اقبال ویلی دی چې د اقتصادي منصوبې لاندې د ملک په سلورو واڼو صوبو کې به سړکونه خورولې شي سرګند دی وی چې د پاکستان حکومت د دین اړوند هم سو واره د سپیناوي کړی دی چې اقتصادي لارې منسوبه کې څه قسمه بدلون نه دی شوی او تیر ورځ په دغه معاملہ شوی ټول ګوندیز کانفرنس ته ویناګانو کې د مختلف سیاسي ګوندونو مشرانو دا غوښتنه کړې و چې کو حکومت په خپل موقف کې رښتینی دی نو بیا د دوی ته د منسوبې لاندې روان کارونو تازه نقشې وښودلې شي خو د دې ګوندونو په خبره حکومت داسې کولو ته رضامند نه دی رسنه چې د حکومت په نیت باندې اندېښنې راپورته کیږي کانفرنس ته وینا کې په کامی سملې کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه غوښتنه کړې ده چې حکومت ته اقتصادي منصوبه د شریکو مفاداتو شورا ته یوسي چرته چې د ټولو صوبو نمائندګي ده تور لګوي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا فطرت چې د خپل سیاسي ګټو لپاره تل کامی مفادات او منسوبې متنازه جوړې کړې دي او د منسوبې سره هم هغه عمل کول غواړي کوم چې به د ملک د وفاقي نظام لپاره سخت زیانی وي دغه کانفرنس ته وینا کې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند مرکزی لیډر شاه محمود قریشی هم دا تور لګولو چې مسلم لیگ نواز ګوند صرف د پنجاب د هغه سیمو ترقی غواړي چرته نه چې ګوند ته اکثریت حاصله شوې دی او د دې مقصد لپاره د وړو صوبو حقونه غصب کولو باندې هم صرف نه کوي یونانیمس ریزولوشن پاس کرتی ہے کیا اہمیت دے رہے ہیں آپ اس ریزولوشن کو دی وای چې د خیبر پښتونخوا سملې چې پکې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي هم شامل دي، د دغه منسوبې په لاره کې د ممکنه تبدیلی خلاف متفقه قرارداد منظور کړی دی، او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان تاجران هم په دې باب له احتجاج کوي. نو آیا وزیر اعظم نواز شریف دا ثابتول غواړي چې ګنې دی د ملک نه بلکې صرف د پنجاب وزیر اعظم دی؟ ښکاره دی وی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې دا منسوبه د 45 ارب ډالرو په مالیت سره جوړیږي، او د دې منسوبې لوی مقصد چین ته د گوادر په لاره د منځنی ختیځ ملکونو ته رسائی ورکول دي. او د پاکستان حکومت وایي چې د دې منسوبې له کبله به نه یوازې بلوچستان بلکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو اولس هم د دې نه ګټې پورته کړي. خو د پاکستان د سیاسي ګوندونو لخوا د دې منسوبې په مجوزه لاره کې د بدلون راوستلو اطلاعاتو د دې منسوبې په خپل وخت عملي کولو په سر اندېښنې را پیدا کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
زمون اوریدونکو سرازیا چې لکه شانتی ګورو چې دا دومره مخالفت دی د دې لارې بدلولو، اخر د دې ګټه څه ده او تاوان څه دی؟ دا گوادر نه دا لارې شروع کیږي، اخر دا گوادر څه شی دی؟ دا په کم ځای کې دی؟ په دې لکه شانتی ځان پوهو. نصیر کاکړ صاحب سټوډیو ته راغلی، ستړي مشه، په خیر علی کاکړ صاحب،
ډیره مننه کوم.
لکه شان زمونږ اوریدونکو لکه په دې خبر کړو، ډیر به په خبرې می خو کې دي چې ډیر زیات داسې وي چې غي بيخي دې خبر نه خبر نه لکه شان ورته وایي چې دا سمسله ده.
بالکل ډیره مننه. تر ټولو مخه قدرمن اوریدونکو ته زه به ووایم چې د چین له کاشغر څخه لکه څنګه چې د پیر ولایت شاه په ریپورت کې تاسو واورېدل، د پاکستان تر جنوب لویدیځ گوادر بندر پورې د چین لخوا د پاکستان چاینا اقتصادي لوی لارې د نقشې په هکله دا وخت پاکستان کې د ملت پاله ګوندونو لخوا تاوده بحثونه روان دي. سند، بلوچستان او پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه وایي د دې لارې د جوړولو سیمې مرکزي حکومت بدل کړی دي. وړاندې بدالار د ګلګت بلتستان، ابټ آباد، میانوالی، ډیر اسماعیل خان، ژوب او کوټي څخه تر گوادر تله، خو اوس به د کراکورم های وی څخه لاهور، ملتان، سکر، رتو ډیرو او د خوزدار لوري گوادر ته ځي. قدرمن اوریدونکو به په نقشه هم لیدلی وي چې دا وخت د ډیو ټي وی په سکرین باندې ښکاره کیږي. دا لار په اصل نقشه کې 2.5 کیلومتره ده، خو اوس کارپوهان وایي د پنجاب له تیرې دو څخه به 1000 کیلومتره نور هم اوږده سي. چین د دې لارې لپاره 45 ارب ډالر لګوي او غواړي چې تر گوادره ورسیږي. گوادر څنګه او چیرې دی په دې بابه قدرمن اوریدونکو ته وایي، گوادر د عرب په سمندرګي باندې د بلوچستان جنوب غربي بندر دی چې د چین د 2.5 میلیون ډالر په مالی مرسته جوړ شوی. گوادر د ایران له چابهار بندر څخه 1.5 کیلومتره لري، د عمان له بندر څخه 3.5 او له کراچۍ څخه 1.5 کیلومتره لري دی. او جغرافیایي اهمیت په دې دی چې د هرمز په سمندري لاره باندې پروت دی، او له دې ځای څخه د نړۍ د تیلو له دریو برخو څخه 2 برخې تیل هلته تیریږي. په شروع کې پاکستان ویلی و چې کال 2015 کې به په دې نړیوال تجارت شروع سي، خو لا تر اوسه داسې عملیات نه ښکاري. د دې علت څه دی؟ په کوټه کې یو بلوڅ څېړونکی شهزاده ذوالفقار څخه مو هم دغه پوښتنه کړې، هغه داسې راته وایي.
گوادر کې څه دی؟ یو هغه خلک شته چې هغه دا وایي چې هغه د پسند خلک دي، هغه دا وایي چې موږ به ګر سره بنه پرېږدو. دا چې دا پورت چې دی چې کامیاب سي، خو دا د بلوس او د بلوس قومي دا دغه ته به ډېر مطلب وي، او سبا به دا به بلوسان به ورک سي. تېر هفته کې ما د چاینیز ډیپلومیټ سره ملاقات هم شوی دی، ما د سره خبرې هم کړې دي. می خپل هم چاینا ته تللی وم، هلته زه ولاړم. د خلکو ملاقاتونه د هغوی افیشل سره ډېر لوی یو تشویش لري چې دا به امن امان مطلب څنګه حل سي. زموږ خلک چې دی کم چې دا پور چلی دا دغه به چلی، دوی سره څنګه څوک به حفاظت وکړي، څوک به سیکیورټی ورکړي؟ جی
په بلوچستان کې د بلوچ یاغیانو لخوا هلته د ایالت په طبیعي زیرمو باندې د لا زیات کنټرول او د واکو اختیار غوښتنه کیږي، او بلوچ هلته وایي د گوادر بندر چې دا وخت هلته شاوخه د پوره گوادر ضلع آبادی 2.5 لک خلک دي، خو د گوادر بندر له جوړېدو سره به هلته تر 1.5 کروڑ څخه ونیسي تر 2 کروڑ پورې خلک له کراچۍ څخه، لاهور څخه، همدارنګه د نورو صوبو په خپل د بلوچستان له نورو برخو څخه هلته انتقال سي، او نه یوازې دا چې د گوادر خلک به په اقلیت بدل کی، بلکې د بلوچستان خلک به هم په اقلیت بدل کی. د بلوچستان دا وخت آبادی 1 کروڑ او 600,000 ده، او دی وایي چې اندیشنه لري چې دا 2 کروڑ خلک هلته کراسي، نو په خپل به بلوچ په خپل ایالت کې نه وزیر اعلی لري او نه به هم گورنر، په اسمبلی کې به د نورو ژبو ویونکو اکثریت وي. او همدارنګه د حکومت ویلیو چې افغانستان ته به هم د گوادر لاري تجارت کیږي، او د افغانستان څخه به بیا د تجارت کیږي د مرکزی آسیا سره. خو هلته تجارت چې کوم کوي هغه خلک د پخپله د وتاکي تجارت چې کوم چارواکي دي، هغه وای د افغانستان سره چې کوم تجارت مخکې کېده د پاکستان لاري د کراچي د بندر لاري، دا هغه اوس 80% برخه د ایران چابهار ته انتقال شوی ده، او چابهار د لویو لارو او د اورګاډو لاري د افغانستان له هرات ولایت سره نشلول سوی دی، او هم د هرات له اسلام کلا څخه بیا ترکمنستان او مرکزی آسیا هیوادونو ته هم دغه تجارت کیږي. خو په دې حواله سره یو بل معلومات له قدرمنو اوریدونکو سره شریک کو چې گوادر وړاندې د عمان برخه وه، خو بیا د فیروز خان نون حکومت چې په پاکستان کې په کال 1950 کې د 3 ملیون ډالرو په لګښت باندې گوادر پاکستان له عمان څخه واخیست.
کانو قدر منو اوریدونکو، دا زمګا نننه یو ساته خبری خبرونه چې تاسو په ټی وی باندې و هم لیدا. ډیر مننه کوم زمګا د پروګرام د اوریدلو او بیا د کتلو لپاره د پروګرام باندې کوونکی وګمجالوان او مجيب تاسو نه اجازه تخلو. خو مونږ به د 15 دقیقو خبرونو سره یو وار بیا تاسو وړاندې راځو، او پروډوسر بختور شاه سره د انجینیر رشاد او پیټ تاسو نه اجازه تخلو. غوګوسی د ډیو ریډیو خبرونه.